څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر روزا او تنبایو او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ابژغې د ادارې یا اوچا استازي به هم دې غونډې ته ویناوي وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي په سخت ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې پرون سېشنبې خپور په خپل ویب پاڼه کې خپور کړ، دغه راز ویلي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت هوا له امله هم ځپلې شوي او زیاتوي. هر کال سخت هوا په ټول افغانستان کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکي اغیزه لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې چې هم سخت خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي راشنونه کم کړي او 8 میلیونه زیانګالي وګړي به نور له دې پروګرام څخه د خوړو مرستې نه ترلاسه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې ورسره خبرې ترسره کړي. نریندرا مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سېشنبې یې پیل کړې د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، دا یې امریکا ته 5م سفر دی. له متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر سېشنبې پورې دوام وکړي. د رویټرز د راپور له مخې تمه ده چې د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې اساس ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن یې په کمسارې توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. او روسي خبر ده چې روسي رسنۍ په مسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي پلازمینې ته نږدې 3 ډرونه راغورځول شوي دي. د روسي د خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو راپورونو له مخې 2 ډرونه په ناروفومینسک سیمه کې یو پوځي جزو تام ته نږدې راغورځول شوي او بله یوه په لوکینو کلي کې نسکوره شوې ده. د سیمې والي اندري وروبویف تایید کړی چې 2 ډرونه یوې پوځي ډیپو ته نږدې راغورځول شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوام له امله د روسیې یو شمېر سیمې په وروستیو میاشتو کې د ډرونونو تر بریدونو لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغو پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. ملګری ملتونه نن 2 ساعته وروسته د افغانستان په اړه غونډه کوي.
دا غونډه داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یو خښته په بل خښته کې.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د خلکو د بیکاری له اندیشنو خبرو.
بیخ ډیر وخت ووت مرسته بنده سوې ده. سهار راوز مخام روزانه پس ګرځ روزانه نه پیدا کی.
په کندهار کې مو د کوچیانو حال اخیسته.
مالونه مو وړي هم دي تیجه هم دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږنیمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ وړاندې په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکي د پخوانی جمهوری نظام د وزیر محمد داود عمرزی څرګندونې لرو. خو مخکې تر دې به د دې غونډې راپور ته راشو. تمه ده چې دې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایو د افغانستان د اوسني په وضعیت په اړه هم وینا وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
تمه ده د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږنیمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت، د بشري حقونو حال او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو بحث او خبرې اترې وشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحد عربي اماراتو دایمي استازي او د امنیت شورا د وری مشر لانا زکی نصیبه د جون په دوی منیټا یوې خبري غونډې ته د دیناست پاړه لډی روجزيات ورکولو پرته ویلو امنیت شورا به د افغانستان پاړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې وه د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان حضور د حقونو د مسلې پاړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریز لري. په دې غونډه کې د یو نامه مشر روزا اوتان بای به هم ګډون کوي او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه به د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. خو له غونډې وړاندې پرون د امنیت شورا د وری مشر لانا زکی نصیبه سره هم کتلی دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې په امنیتي بشري حقونو او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازولۍ زیاته کړې دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو د خیراتونکو لپاره چې دوی مستحق دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو ژمنو متحده پاتې شي. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو له دې غونډې د دوی د غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې په ځلونو د دې غونډو له لارې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په غوی میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان مېرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دې پرېکړه لیک ملاتړ کړی و. په دې پرېکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو شمت کړی و، پکې ویل شوی و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي.
نږدې دوه نیم ساعته وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام له پخواني وزیر محمد عمر داوزي څخه کړې.
دا غونډه هم مهمه ده، د دینه مخکې غونډې هم مهمې وي او د دینه پس به هم وي. د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په توها کې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان لپاره هغه میلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کې بحث وشو، بیا هلته اعلان وشو چې په یوویشتم د جون به د بندو دروازو یو غونډې. نو دا غونډې داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړی او یوه خښته په بله خښته ږدي. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډیریږي، یعنی د طالبانو مشرانو باندې تحریمات به ډیریږي، خو د دې په څنګ کې تعامل به هم جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې بحث کوي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ورورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوه اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي. یو خپل ملت کې ملت په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم راوسته. بل خوا ته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړ خو چا به په رسمیت پیژندلی.
څه فکر کوي په دې ناسته کې به د افغانستان د مسایلو په اړه هغه ډول چې اړتیا ده خبرې به وشي؟
بالکل کیږي. اوس خو نړیوال معلومات هم ډیر شوي دي د طالبانو او د طالبان د پالیسي او د دریز او د دوی د تصمیم نیول میکانیزم پاکله معلومات ډیر شوي دي. ملګری ملتونه افغانستان کې ډیر قوي حضور لري، نو په داسې مجالسو کې گزارشات ورکول کیږي، معلومات شریکیږي او بیا د هغې په نتیجه کې یو دریز نیسي ملګري ملتونه، یا په بل عبارت باید نړیوال دریز نیسي. ملګري ملتونه خو یو ګروپ د هیوادونو نه دی، خو ټوله نړۍ ده. یعنی هغوی چې څه تصمیم نیسي هغه د نړۍ دریز دی. صحیح ده یو ملک به لږ زره نرمه شي، یو ملک به ډېر سخت وي، خو هغه طالبان ته فایده نه کوي. دوی اوس نړیوالو سره درگیر دي، تقابل کې راغلي دي.
افغانستان روانو حالاتو ته
نشو ویلی چې دوی ګټې آخر کې به د افغانستان مشکلات حل شي. مثال په توګه درې عمده مشکل چې د نړیوالو او د طالبانو د امارت ترمنځ دی هغه به حل شي، داسې نه شو ویلی. اما تل هر ناسته یو قدم وړاندې ځي، یعنی که یو خواته نړیوالو هماهنګي ډیریږي، د نړیوالو ترمنځ همغږي ډیریږي، بل خواته شاید او زموږ توقع هم دا ده چې د طالبانو فهم هم د نړۍ په هکله زیات شي، په دې باندې قادر شي چې پوه شي چې د نړۍ سره اړیکې ډېر مهم شی دی، نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده. تاسې وګورئ چې هغه ډېر نږدې هېواد چې دوی فکر کوو چې دوی به په رسمیت وپېژني، هغه په دې قادر نه شو چې په رسمیت وپېژني. معنا دا ده چې نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده، همغږه ده. نو دا دوه ګټې وي چې یو به نړۍ معلومات دوی پاکله ډېر شي، خپل دریځ به لږ واضح کړي، او هیله لرو چې طالبان هم د نړیوالو په دریځ او د نړیوالو په نگرانۍ او په تشویش باندې او دغه تشویش په عواملو باندې لږ زره ځان پوه کړي.
د چارو کتونکی محمد عمر داوودزی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر نن په خپل ټویټر باندې کې د افغان ماشومانو او میندو خوارځواکۍ ته جدي اندیښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغان جنو خوځو په زده کړو کار د طالبانو حکومت د بندیزونو لامل افغانستان سره د بشري مرستو اندازه ډیره راکمه شوې ده، بلخوا اوچا په دې هیواد کې د لوګي او خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، په افغانستان کې لوګي او خوارځواکۍ په شدت سره لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر زیاته کړي همدا اوس څه د پاسه 15.5 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او نږدې 2.1 میلیونه نور بیا په بیړني حالت کې ژوند کوي. د اوچا له قوله نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840,000 هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له سختې او متوسطې خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې وړاندې تیره پنځشنبه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خپل اوج ته رسیدلې او د دې هیواد نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. هاخوا یو شمېر افغانان هم د لوږې او بېوزلۍ له امله د خپل بد حالت کیسې لري. د پکتیکا ولایت یو اوسیدونکی محمد عالم وای د کار روزګار درک خو بیخي نشته، مګر په روسیو کې مرستې هم بندي شوې چې د دوی ژوند بیخي ستونزمن کړی دی.
بیخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کار خلک او سهار اوس مخام روزانه پس ګرد روزانه نه پیدا کی.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی، ازادي رادیو ته رالیږلی پیغام کې د مرستو په وشتنی وکی ترڅنګ ویلی داسې وخت پر راځي چې کوله کورنۍ شپه ورځ د خوړو لپاره څه نه لري.
زه خپل مایوب یم، بچانه پسې دی نه نه پاری په کور کې نه بل ورځ واره لمورته ومه چې ما نیمشته خبرول تا نه نیمشته کو د ملکانو د غو په دغه باندې نه دی ور سره په لږ کې چې د ملکانو خوښ یې غنه نیمشته کې چې نه خوښ یې غنه نیمشته کې نو دا دی د چا سره کومک دی مور خور غریب ته د کومک رسو خو له په ول بلا کراس په کوټ کې قسم په خدا کده خوري سړی لرم.
لدی وړاندې هم نو مرستو په وښ کې د طالب چارواکو د لاس وهنی راپور نه ورکړل شوی، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړی دی. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او خوارځواکۍ په اړه د اندېښنو په دوام پرون د خوړو نړیوال پروګرام یو اعلامیه کې ولیکل دا ټکل لمخې په افغانستان کې له 15 میلیونو زیات خلک خوراکي خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه نور د لوګي په بیړنۍ کې چکی دي. WFP دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین سربیره طبيعي پیښو خلک زپلی او میلیونو افغانان له ویجاړونکو حالت سره مخ کړي دي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال ټولنې د افغانستان سره خپل هر ډول مرستې کمی او یا هم بیخي بندې کړي چې دوی لامل د طالبانو د اوسنی رژیم ناسم سیاست او پالیسۍ په ګوته کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د پاکو اوبو دوه پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوې دي. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نږدې له 1.5 کیلومتره لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلا مرکزی او نورون کلیو په سلګونو کورنیو ته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکارۍ د څخلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلام په کلی کې 100 متر په هم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګ د نورو پروژو چې ده یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده. 1850 متر په ټول سره شبکه غزول شوې ده. نوې شردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نورون کلو کې د حفظ الصحه لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاک اوبو او د حفظ الصحه په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دغه 100 متر جوړې عمیق څاګانو څخه د 1.5 کیلوواټ واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلوواټ د مریض برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګیدلې دي. دا اوبه د 120 متر په ارتفاع سره شړکې او به د اغیزه نه کړي ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نوروان کلی اوسیدونکو هم خوښتي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې لډي رستون زخلا شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوه صحیح پروژې مونږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي مونږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانه زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپینګيري علما ځکه زمنګ زنانه او ماشومان او به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشته لپاره پر نس ناسته مان دی اخته و د اوس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ د صحیح اوبو پراز نشتل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پسلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډیری لرې پرتو سیمو اوسیدونکو لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د شاغلي مودی پر رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمیر برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر تړونونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوروي. مودی بنن له بایدن سره ماخامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړوند او د مایکرون ټکنالوژۍ او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرلان ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتګ په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیانې ټاکي. د بشری حقوقو مدافعان ل بایدن نه غواړي چې د بشری حقوقو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغ قانون ل عمل انتقادونه شوی چې یو شمیر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندۍ مختوړي خو مسلمانان پکې شامل نه دي. د غراز د هندو ملت پالو ل خو د مسلمانانو او نور مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي ل عمل هم د هغ پر حکومت انتقادونه کوي. مودی بل امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن به پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. ل 2014 میلادي کال رئیس چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دند پیل کړي، د امریکا ته پنځم ځل سفر دی. ل متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې مشت کوچان وایي روان وچکالی زیانمن کړي څاروي ورته وشلي. کوچان دغه راز شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالي زیان تر څنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، آن د څلو اوبو په سختۍ پیدا کوي. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د مؤسساتو په مرسته هڅه کوي له ټولو ځپل شویو کوچانو سره مرستې وکړي. په تېر جمهوري دولت کې کوچانو د خپلو ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړی آمریت درلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه آمریت له منځه ولاړ او په کرنې او مالدارۍ ریاست کې متخم شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالدارۍ څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب سوي او د ګڼو نور ستونزو ترڅنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم د رضوایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عجم الله الغفار اخوند دی، د جړی د ولسوالۍ اوسېدونکی. نه مواس نه شې څه، بس خالي د لوږې څه مري. وچکالۍ دی موږ په داش کې پراته یو، وطن مو نه څه بل مو نه څه، په دغه وچ داش باندې ګرځي شي نه.
محمد شریف دی، مالداري مو نو د چنده کوم څه دی پرنیمایي دریا دلیا ده مالونه مو ورځي هم دي تجه هم دي
شمسلا مشکل دی ورته واشه مالونه ورځي واو کی مالونه ورځي دي تجه دي ورته واشه ورو ورو بنس په کورته واشه څه څه مواد نه ستوره ته واشه نه خورکاسته ورو دي واشه ست واشه وځاري غوړ وځاري راکته واشه کومه مواد راکته ورو ته واشه مالونه زره پوي کی.
کوچاند طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو مؤسساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي ترڅو دا غوې ستونزې حل شي.
چې مالداران سره چې کوم یو کمپاین مشپل په شروع کړی دی د امراض او د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا لپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او دا غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسات څخه وښتنه کړې ده هغه صحیح چې سش کال پکې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداري په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداري د برخې مسول قدرت الله بهادر بای دغه مرسته کې د حیوانات خوراکا دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالۍ وي او شش کال 15 ولسوالۍ دي. په دې 15 ولسوالۍ کې موږ د مالداري په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي. هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی، یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل، همدارنګ حیواني خوراکا موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هګۍ ورکوونکي چرګان. همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړي دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکا مو توزیع کړي ده.
په تیر جمهوری دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امیریت درلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د امیریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداري ریاست کې مدغم شو.
په ټویټر کې مو
په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نور مطالبو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په اړه اوریدل شي. خدام غړي غزنی ته مخه کوي. د غزنی په ډیرې سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او جنو نورو میوو ونې وی ناروغي نیولې دي. بزګران له کرنې ریاست اواړوندو خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیز مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی ښار اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلي اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سږ کال یې د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خرابه او د کار خواري اوبو یوړه.
دا منې او دا نیالان چې ځینې ته نو یو رقم مرض کړی دی چې ډېر سخت مرض یې کړی دی. میوه یې ځای یا بڼه یې سره چومنه کړه چې وچم چې بیخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاستي له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تباینه وي. ولا دواګانې هم باید راکړي، دا نورې تخنیکي د هم راسره وکړي، باید ډېر کومک راسره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ونوته مڼه، زردالو، الو، دغو
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنهیي غورځګي ته ورته کنډ باسي. میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګیږي او میوه یې چنجو وهلې ښکارېږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پا پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته وزیه کړه، ورمه کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، د ټوله ولایت د بزګرانو بسنه یې نه وکړله. نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په بخش کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولی شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه رایو یا غوټې ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دوی سره وکړي.
بلور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوي ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوي ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دا پاڼې ګورئ دلته په ګوره دا وچ سوي دي بیخي. دا که په هغه وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، تاسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و. په اول کې ما ځي شکل ښکاره سوی، لکه په وخت کې دا پښ سوی وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدو. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضان دي.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغیزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یوه ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده. دا خو پښې دي، له یوې ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي. نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکوي او دا په سخت کال حاصلدهي باندې دغونه تاثیر نه کوي لکه په کال تشي اچي. دا ونې د کال لپاره هم ځای پکوي، ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره سي دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي. نو هغه سخت کال لمنځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکوي، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ عامه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینو نورو ونو یو ډول ناروغي کړې ده. له غزنی دا ښه خبر بیا لرو چې په غزنی ښار کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ځینو خوراکي موادو بیې لږ ټیټې شوي دي، خو دوی تمه لري چې دا بیې د نورې هم پسې ټیټې شي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو څو را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
میرزالی احمد د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زمونږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي افغان بیسیم، انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه نو تاسو ته دا پیغام پریږدمه. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زموږ غوښتنه له دولت نه، له لوړ پولو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارت له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، د بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 0040 22 یولس څلور ویشت دوه سوه یو.